درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن پنځشنبه ده، د مریض 1498 د عقرب درویشتمه او د میلادي 2019 د نومبر 14مه. د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې له پرونی حمله وروسته ولسمشر غنی له خپلو امنیتي چارواکو سره پر امنیتي وضعیت غونډه کړې ده. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د افغانستان او ویست انډیز د شلو وره سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه نن پیلېږي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون به نن پنځشنبه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې باید نن اعلان شوې وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون اعلان وکړ چې د ابتدایي پایلو اعلان یې ځنډولی دی. دا دوهم وار دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون داسې اعلان کوي. د کمیسون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی پرون رسنیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو او نورو مسئلو له امله دا کار له ټاکلي مهالویش سره سم نشي کولی. د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږویشتمه نیټه وشول. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوید بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواکه اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. د دې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوي آزادی رادیو ته د ډیوید بورګ جایزه ورکول کیږي ځکه سره له دې چې د 2013 میلادي کال د اپریل په 10مه پر خبریالانو په خونړۍ حمله کې ژورنالیستان ووژل شول، له ستړیا پرته د بې طرفه معلوماتو خپرولو ته دوام ورکړی دی. تیر کال په کابل کې په دوو پرلپسې انتحاري حملو کې د آزادی رادیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزی او د محرم دورانی په نوم ځوانه خبریاله چې له آزادی رادیو سره تازه کار پیلاوه ووژل شول. د ډیوید بورګ جایزه هر کال ژورنالیستانو ته د جرأت، خپلواکۍ او مسلکي فعالیت لپاره ورکول کیږي. دا جایزه سږ کال د امریکا ژغ د کوردی برخې خبریال فهیم عمر، د کیوبا لپاره د امریکا د خپرونو خبریال جو کاردونا، د آزادی آسیا رادیو د ایغوري برخې خپرونو او د منځني ختیځ نشریاتي شبکې ته هم ورکړل شوه. د ډیوید بورګ له 1995 تر 1998 د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا فدرالي ادارې مشر او د هغه د غوره خدمت د ستاینې لپاره هر کال د هغه په نوم دا جایزه ورکول کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو اوره سیالیو لړۍ پیل کړي. افغانستان او ویست انډیز د نومبر په شپږمه د یو ورځنۍ مسابقه پیل کړې، خو درې واړه وبایللې. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شلو وره سیالۍ بعد د افغانستان او ویست انډیز دوهمه او دریمه شلو وره سیالۍ به هم په راتلونکو ورځو کې د هند په لکنهو ښار کې وشي. دواړه لوبډلې یوه ټیسټ لوبه هم سره کوي. دا خبرونه لاسوجي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. په وروستیو کلونو کې د دواړو اړیکې ترنګلې شوې دي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رجب طیب اردوغان تود هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل چې په دې کتنه کې به پر دوو مسئلو په دوو مهمو مسئلو چې د واشنگټن او انقره اړیکې کړکیچنی کړي دي بحث وشي، چې یوې د سوریې په شمال کې د کوردانو پر سیمو د ترک ځواکونو حمله او بلې له روسیې د دفاعي سیستمونو اخیستل دي. ترکیه د روان کال په دوبی کې د روسیې S-400 توغندوی دفاعي سیستم ترلاسه کړ. واشنگټن له دې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د روسیې د توغندو ضد دفاعي سیستم له هغو سیستمونو سره اړخ نه لګوي چې د ناتو غړي هیوادونه یې لري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د بحثونو لړۍ پرون چهارشنبه د استازو جرګې د ډک خونې په وړاندې پیل شوه. د استازو جرګې په غونډه کې د نړیوالو رسنیو کمرې هم وې. د ولسمشر د استیضا پر امکان په بحث کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو په دریزونو کې د ځمکې او آسمان اختلاف و. او د سلواکیا په لویدیځ کې د یوې بار وړونکې لارۍ او د مسافر وړونکي بس په ټکر کې 13 تنه مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. په سلواکیا کې د اور وژنې ادارې وایندي کاترینا کریزوانو ویلی چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې هیواد د پلازمینې براسلاوا په ختیځ کې وشوه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر له امنیتي چارواکو سره پر امنیتي حالاتو غونډه وکړه. په داسې حال کې چې د انتخاباتو کورنۍ او نړیوالې ملاتړ کوونکې ډلې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان غوښتنه کوي، ممکن د پایلو اعلان بیا وځنډي شي. ازادي راډیو د امریکا د ډیوید بورګ نړیواله جایزه وګټله.
ډیوید بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزاد و رسانه نړیوال ادارې لخوا تور کول کیږي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غړیو د ولسمشر ترامپ د استیضا په اړه بحث پیل کړ. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوی او په یو شمیر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماشام د کابل د امنیتی وضعیت په اړه لخپلو جګپړو امنیتی چارواکو سره خبري وکړي. د ارګل معلومات سره سم د امنیتي او دفاعي سکتور مسؤلانو د امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د امنیتي تهدیدونو د مخنیوي لپاره پر خپل پلانونو معلومات ورکړي دي. په دې خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو لیکل شوي چې ولسمشر غنی د دفاعي او امنیتي ادارو مسؤلانو ته په دې اړه لارښوونې کړې دي. په کابل کې پرونی حمله د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناتو تړون هم غندلې ده. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفارت پر نوې حمله چې د شونځي یو شمېر زده کوونکي پکې ووژل سول په شدت وغندله. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس پرون په ټویټر ولیکل چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري. جان باس لیکلي چې پر ملکی خلکو حمله باید همدا اوس بندې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا د کابل ښار د قصبې په سیمه کې د قسیم پر سړک پرون سهار تقریبا 9:30 بجې په بمی چاودنه کې 12 تنه ووژل او 6 تنه زخمیان سول. د حمله لامل په ووژل سوو کې زیات هغه کوچنیان دي سهار مکتب ته تلل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما ویلي چې په داسې ګرمېشته سیمه کې حمله چې د شوڅو او کوچنیانو په ګډون ملکی خلک پکې ووژل سول او زخمیان سول څوک نشي توجیه کولای. وسوالو طالبانو د حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ناتو تړون ملکی استازي نیکولاس کی پر ټویټر په دې اړه په پیغام کې لیکلي چې دوی د ملکی وګړو وژل او زخمی کېدل غندي. نیکولاس کی لیکلي افغانان سول غواړي او تروریستان په تشدد ځواب ورکوي، خو د ناتو تړون پر خپل تعهد کلک ولاړ دی او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه به روزي همکاري به ورسره کوي او سلا به ورکوي. څو هغوی وکولای شي چې د افغانستان له ملکی خلکو ښه دفاع وکړي. د د افغانستان د کورنی چار وزارت ویل چې د حمله هدف د ګردا ورډ په نوم د یوې بهرنۍ امنیتي ادارې موټر و. ګردا ورډ خصوصي امنیتي شرکت دی. په کابل کې پرونی حمله کې د دې شرکت څلور بهرنۍ کارکوونکي هم زخمیان شوي دي. لارګه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې لیکل شوي چې داسې بشري ضد جنایت د تروریستانو کار دی خو سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولای. په بیان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله لیکل شوي چې د افغانستان د خلکو دښمنان داسې حمله کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ ویل چې په کور او د نړیوالې ټولنې له استازو سره تر مشورې وروسته یې پریکړه کړې چې د حقانی شبکې درې بندیان د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې خوشې کړي. په هغو کسانو کې چې ولسمشر غنی د تبادلې خبر ورکړ، یو د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي زوی انس حقانی و. ولسمشر غنی وویل چې هیله لري چې دا کار د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر یو شمېر سیاسي مخالفانو د هغه پر کړه سخت انتقاد وکړ. دا قانی شبکه تر دې مخکې په کابل او شمیر ولایتونو کې په درنو او پیچلو حملو کې په لاس درلودلو تورنه و، خو په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 12 په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورت خپور کړ. په رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اګست، سپتمبر کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 22% زیات شوی ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشري د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرسته په مرکه کې وویل چې دا روان میلادي د کال پورستیو نه همیاشتو کې تر 3000 زیات ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوی او زخمیان شوی ول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې لړۍ ودروله. دغه کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو پر اندیشنو د غور لپاره کړی دی. په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار هرکلی کړی خو وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې د درولو موده باید اوږده نه کړی شي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ نړیوالو ملاتړ کوونکو هم له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتي وو چې ابتدایي پایلې ونه ځنډوي او ژر اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د نسیم شفق راپور واوري.
د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو لپاره خو اعتراضونو نه ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې او سړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې لدې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیاشمیرنې او سړنو لړۍ سره یې مخالفت کړی وو. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې حق له ازادي رادیو ته داسې وویل:
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او سیړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څیړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خو د عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنی د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څیړنو د لړۍ بشپړېدو پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولی. خو د دغه کمیسیون غړي اویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي، زما له نظره بد کار نه ده. خدا زند باید وګد نه ویو د یوې یا دوه ورځې لپاره وی ترڅو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کاوه چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون ټینګار کړی و چې په شدت کار وکړي څو د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې نور ځنډ رامنځته نه شي. د ټاکنو د ملاتړ ډله یا ESG د افغانستان د انتخاباتو له کلیدي بسپنه ورکوونکو څخه جوړه ده چې پکې د یونما په شمول اروپایي ټولنه، د آسترالیا حکومت، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې چې د شمالي اروپا استازیتوب کوي، همداراز بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونه شامل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم ملالی بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلانېدو ته پام کړی دی. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو اعلان دوهم ځل ځنډیدلی او احتمال سته چې له کبله یې سیاسي بې ثباتي رامنځته سي او د درغلیو تورونه ډیر سي. د میزان د شپږمې د ولسمشری انتخابات د طالبانو د تهدیدونو پر مهال وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لومړی ویلي و چې د انتخاباتو لومړي نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان سي چې ونسول. کمیسیون د نتایجو د اعلان نیټه د عقرب درویشتمه یاده کړې چې بیا هم وځنډول سول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د کابل خونړۍ حملې ته پام کړی. په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل سول. په مقاله کې راغلی چې داس ویل کېږي د چهارشنبه د ورځې د حملې هدف د کاناډایی امنیتي شرکت ګارد ورلد زغره وال موټر وو. په مقاله کې لولو چې دا خونړۍ حمله یو ورځ وروسته لري و مهم اعلان وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ ویل چې پریکړه کړې د انس حقانی په ګډون د طالبانو دریل وړپوړي غړي په مشروطه توګه راخوشي کړي. په مقاله کې راغلي ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به د خبرو د پایل او د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د راخوشي کېدو لامل سي. کیوین کینګ او تیموتی ویکس آسترالیایي دی چې په دې پوهنتون کې د انګلیسي ژبې ښوونکی وو او په 2014 کال کې په کابل کې وتښتول سو. نیوز ټریبیون ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام کړی او لیکلي دي چې په دې حمله کې کوچنیان هم وژل سوي دي. په مقاله کې لولو چې دوه کوچني زده کوونکي چې یوه 12 کلن انجلۍ او یو 8 کلن ورور یې له خپل پلار سره د ښوونځي پر لور روان وو او ورباندې چاودنه وسوه. د مقالې لیکوال لیکلي چې له چاودنې غلیز دود پورته سو او ساحې ته امبولانسونه ورسېدل. په مقاله کې راغلي چې دا صحنې د کابل شاریانو او نورو افغانانو ته ډېرې آشنا دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ بورګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادی اروپا، آزادی رادیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د خپلواک اداره په نړۍ کې د دیموکراسۍ او آزادۍ د ملاتړ لپاره معلومات خپروي او د خلکو ترمنځ د ارتباط ټینګولو هڅې کوي. په دې موضوع مو د آزادی رادیو له ډایرکټر قادر حبیب سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه وپوښتل چې دا جایزه څه اهمیت لري.
بله، ډیوډ بورګ جایزه د لوی لاسته‌راوړنو په بدل کې د امریکا د آزادو رسنۍ نړیوال ادارې لخوا هغه رادیوګانو ته ورکول کیږي چې یو لوی لاسته‌راوړنې لري، څنګه چې ما مخکې وویل. او آزادی رادیو هم سش کال وشو کولی چې د دغه جایزه مستحق وګڼل شي، ځکه چې آزادی رادیو د ټولو ستونزو او چیلنجونو، امنیتي مشکلاتو او نورو ستونزو تر څنګ توانېدل چې د خپل اوریدونکو ته په مختلف برخو کې په وخت دقیق متوازن خبرونه او راپورونه وړاندې کړي. څنګه چې ما وویل چې دا جایزه آزادی رادیو ته په سختو شرایطو کې د کار لپاره حرفه او مسلکي توګه د کار لپاره ورکول شوې ده، او سخت امنیتی ستونزو تسیور لاندې د ازادي رادیو خبریالان په مسلکي توګه د بی‌طرفانه او دقیق او متوازن د خبرونو د رسولو او راپورونو ورکولو کې خپل دنده ترسره کړې ده. موږ تیر کال د اپریل په میاشت کې خپل درې ځوان او زړور همکاران هم خلاصه ورکړ په یو انتحاري حمله کې. عباد الله حنانزی، تباون کاکر او محرم دورانی دا زموږ لپاره یو ډېره لویه ضایعه وه، خو کیسه هم موږ د خپل ډېر ګران او زړور خبریالان لاسه ورکړو، خو بیا هم د ازادي راډیو نورو خبریالانو په افغانستان کې دننه په کابل کې یا په ولایتونو کې خپل کار ته هماغه تعهد چې درلود، هماغه شوق چې درلود،
آیا تر دې مخکې هم ازادي راډیو دا ډول کومه جایزه ګټلې وه؟ او دا جایزه یوازې ازادي راډیو ته ورکړل شوې ده او که نورو کسانو ته هم ورکړل شوې یا نورو رسنیو ته؟
بلې، په تېر کلونو کې فکر کوم دوه ځله مخکې دینه مخکې هم ازادي راډیو په تېرو 13 کلونو کې د دې جایزې مستحق ګڼل شوې. او دغه جایزه څنګه چې ما مخکې وویل، امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې لخوا چې 15 لوی رسنۍ تغیر لاندې فعالیت لري، هر یوې په مشخص ډول په دغه برخه کې یو جایزه ګټلې ده. څنګه چې مثلا د هر یوې یو مؤسسه ده چې لسهاو رسنۍ تر دې سیوري لاندې فعالیت کوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، د ازادۍ راډیو شپږ ژبو په 22 هیوادونو لپاره خپرونې لري. همدغسې مثلا ام بی این او مثلا امریکا غږ په لسهاو راډیوګان او تلویزیونونه د هغوی لاندې فعالیت کوي. د دوی ټولې نه هر یوې ته یو جایزه ورکول کیږي. او د آزاد اروپا د ازادۍ راډیو لخوا سږ کال ازادي راډیو دغه جایزه ترلاسه کړې ده.
د ازادي راډیو ته د ډیوډ بورک جایزې د ورکولو په باب مو د ازادي راډیو د ډایرکټر قادر حبیب سرګندونی واوریدې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو مشرانو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ. د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو مشرانو پرون د جرګې د ډکې خونې په وړاندې او د نړیوالو رسنیو د کامرو په حضور کې بحثونه وکړل. نور جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د دیموکراتانو لوري ادم شف چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر هم دی، پرون وویل چې په آزادو بحثونو کې به د دې مسلې پر سپیناوي تمرکز وسی چې آیا جمهور رئیس ترامپ رسمي کار په دې پوري مشروط کړی و چې یو بهرنی هیواد په هغو څېړنو کې چې له ده سره د سیاسي مرستې لپاره پلان شوی وي که یا، او آیا داسې کار د جمهور رئیس د دفتره سو استفاده ګڼل کېدلی شي که یا. ادم شف پرونۍ جلسې ته د پیل وینا وکړه. هغه وویل روسیه په 2014 میلادي کال کې د امریکا یو متحد هیواد اوکراین اشغال کړ، د دې لپاره چې له غرب سره د اوکراین د یو موټی کېدو مخنیوی وکړي، او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ارمان پوره کړي چې د روسیې امپراتوري جوړه شي. ادم شف وویل چې له هغه راهیسې 14,000 اوکراینیان د روسیې له پیاوړو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
Earlier this year Vladimir Zelensky was elected
president. دروان کال په پیل کې ولادیمیر زيلنسکي د اداري فساد د مخنیوي او د جګړې د پایتراسولو د کمپاین په مرسته جمهوریت ریاست وګټل. هغه په سیاست کې نوی و او فوراً یې د اوکراین د تر ټولو پیاوړي متحدي امریکا سره د اړیکو د ټینګولو هڅه وکړه. د استیزا په اړه په څرونو کې سوال دادای چې آیا جمهور رئیس ترامپ د متحد له نازک موقفه استفاده وکړه او اوکراین یې زموږ په ټاکنو کې مداخله ته وهڅول؟ خو په پرونی بحث کې د جمهور غشتونکو د پلایو مشر ډیوین نونیس په خپل وینا کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې دیموکراتانو یو ټلویزیونی تیاتري ننداره پیل کړې ده. ډیوین نونیس استدلال وکړ چې ډونالد ترامپ په دې کې چې د اوکراین ولسمشر ته ټلیفون کړی او له هغې غوښتنه کړې چې د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د دیموکراتانو د ممکن کاندید جو بایدن په اړه څېړنې وکړي، داسې ناسم کار نه دی کړی چې د
استیزا وړ وي. نونیس وویل دا بل شی نه، بلکې د جرم په تلاش کې د استیزا پروسه ده. راتلونکي اونۍ به هم له پلان سره سم درې عمومي بحثونه وسي. اروپایي اتحادیه ته د امریکا سفیر ګورډن سونلاند به د نومبر په 6مه شهادت ورکړي. په همدې ورځ به د امریکا د دفاع وزارت مرستیاله لاورا کوپر او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل پښتنو ته حاضر سي. د نومبر په 1مه به د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی چارواکي فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې بحث ته حاضر شي. د امریکا د استازو مجلس اوسمهال د ډیموکراتانو په لاس کې دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په یوازې سر د یو جمهور رئیس د استیزا صلاحیت لري. وروسته بیا دا مسله سنا ته ځي چې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په لاس کې ده. دا په دې معنی ده چې د جمهور رئیس محکومېدل او له واک لرې کېدل امکان نه لري. که چیرې د استازو مجلس د جمهور رئیس د استیزا په ملاتړ رایه ورکړي، د امریکا په تاریخ کې به دا دریم وار وي چې یو ولسمشر استیزا سو. تر دې دوه واري مخکې د امریکا جمهور رئیسان اندرو جانسن او بل کلینتن استیزا شوي دي. خو دواړه جمهور رئیسان د سنا تر بحث وروسته په واک کې پاتې شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن پنجشنبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې د بیا ځنډ په اړه معلومات وړاندې کړي. د امریکا د نړیوالو رسنیو فدرالي ادارې د ډیوډ برګ په نوم د غوره ژورنالیزم جایزه پرون چهارشنبه د زړورتیا لپاره د آزادې اروپا آزادي راډیو د افغانستان برخې ته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن چهارشنبه له ویست انډیز سره د دریو شلو ور سیالیو لړۍ پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په داسې حال کې وکتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړیو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره په عام محضر کې بحث پیل کړ.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایې څه کاروبار کوې؟
الهام نوم مې د کتابو کاروبار کوم.
کوم کتابونه در سره دي؟
هر کوم کتابونه در سره دي. نی دي مکتب دي، د قران شریفونه دي، د دوفرهنګي دي، کتابچی شې قلمونه دي او نور دي.
دا لکم ځای راوړی؟
دا موږ د جیشین
الته پڅو اخلي او تاسو پڅو خرڅوي.
موږ الته په 15 د شلغه رنګ کتابونه اخلو په 50 خرڅو او دا ساده په 15 شخلو به په دې خرڅو.
خرڅي کتابونه نن سبا
او
څو کډې راخلي؟
دا مکتبي خلک د مکتب کې چی.
تاسو هم ډیر د مکتب کتابونه راوړی؟
او
کتابچی او قلمونه څنګه دي؟
هي دغه کارم کې.
نور څو دي دکان کې در سره؟
یو دغه الګ دا یو او هغه د کاکا مده.
پورس کی تمره کتابونه خرڅوي یعنی تمره سودا کوي؟
کی د 2000 3000 کی کا.
تاسو دا کتابونه د سی ځکی هیڅ سرک د دلته موټر تیریږي خوري دوړي دي د سر خو به دا کتابونه هم په دوړو کا کړيږي.
دلته ان موږ خوري وه کتابونه به څنګه فریده خوري کتابونه خو به خوري وه کی. دلته موږ د دوه ورځو کالی نه اغوستی شو. دلته موږ کالی یو ورځ کې خیرینېږي سا چې مینځ مازدیګر پورې دونه یو متر خاورې پې ناستې پرې سره د ټول کار سره خراب کړل خاورې دي پکې.
دا کتابونه ته خپله هم لولې که نه؟
هو.
کوم کتاب دې تر اوسه ډېر خوښ شوی؟
هلته یوه قصه ده نوم دی سخنانی ادبي.
په دې کتاب کې څه شی دي؟
جالبې جالبې شیان دي پکې لیکلي دي.
کته موږ ته یو جالب شی وایه؟
وایه او تور از کی چې خلاص کړم په یاد می ټولو تی اس
ولې د زر له یاد وتی؟
ما دا نن چې خبره شو یا سبا په یاد وتی.
نو ته به له مکتب سره څنګه کوي؟ هغه درسونه به څنګه یاد ساتي؟
زه خو به درس وایم بیا دلته بیا چې سارا ژم بیا درس وایم زه ما ته مکتب ته
مخ کې چې وی ډیر داسې باجوره ته غږی دی خو چې مرکه کوي داسې غلی غوندې شوی ولې؟
زیر تاسو نه
نه نه تاثیر لاندې مرازت خوشحاله اوسې که خپلو ملګرو یا همزولو ته څه وایې؟
باید خپل درس وایي چې په آینده کې یو ښه ژوند ولري.
د اتصفات لشمیر لاله د اوریدونکو په پیغامونو کې یو شمیر داسې پیغامونه دي چې ورڅخه ښکاري چې دوی د انتخاباتو په کمیسون غوسه دي چې ولې د انتخاباتو پایلې ځنډولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي نور د کمیسون باندې باور له منځه تللی، خلک په دوی بې باوره شوي دي. خورشید د کونړ له دانګام څخه لیکي د انتخاباتو پایلې ځنډول د انتخاباتو په شفافیت د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتوي. سخی بادشاه شاهین د خوست له ولایت له ځاسې میدان ولسوالۍ لیکي د ټاکنو کمیسون باید نتیجه اعلان کړي، زموږ په حوصلو باندې لوبې مه کوئ ځکه چې نتیجې به یې ښې نه وي. نظام الله صافي د کونړ څخه لیکلي د ټاکنو د پایلو ځنډېدل د خلکو اندېښنه زیاتوي، نو باید د ټاکنو پایلې ونه ځنډېږي او ملت سره شریکې شي ځکه د پایلو ځنډېدل درغلیو ته زمینه برابروي. له دې سره دا خپرونه پای ته رسوو، خو بله